یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم ګرمیر ته قطر او ترکیه افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارلی په دې اړه وړاندې خبرونه کې اوریدلی شو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو لښوند خبرو
هم په جمعتون کې پات درس
وایي خو اوس کې مو لیوی مشاعره خبرو
پریکړه چې ټول خلک خبر شي نن دې مو مسله ما ځرځم چې څنګه دې ټاپه او څنګه کیږي
د دې او یو شمېر نور مطالبه تر خپلې دومره کې خبرونه
سلام فریبا ظاهریم د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شتول بشپړې او ماسرې وندې پرته به تل پاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې تر څلوېشت ډیر وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي او ایران د جنوبي کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د خبرونو تفصیل په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د شوزول بشپړې او معاصري وندې پرته به تل پاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شارج دفیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه د ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي نو ټول خوایي باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزته د مستقیم غړیتوب او سلام مشورو زمينه برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لازیاتي وندې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماټانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لازیات ګډون غوښتنه کړې چې لدې مخکې د افغانستان د سولې په مذاکراتي ټیم او د مسکو په غونډه کې شوزته په الجه ونده نیو کې سوی دي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشت ډیر وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته پاستول سوی پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، ژړۍ او شاولکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوی دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډیر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی وای په دغو سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه لسمی څخه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د کووید 19 د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښه منځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د روغتیا له دې کبله اندېښنه لري چې په WHO نړیوال سازمان په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه رعایتوي. همدارس د کورونا وایروس د نوي بڼو د لکبله چې موارد په افغانستان کې موندل سوي دي هم WHO اندیشنه شوډل ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د پرونی ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 2500 کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. سمو جغلاسه د راډیو ری ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانګ کوک شیمی تیل وړونکو کښتۍ او کپتان خوشی سوی دي. د بیړۍ دولس عمله په خوا خوشی سوی و. ایران د تیل وړونکو کښتۍ د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کښتۍ د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 2 میلیارډ ډالرو کنګل کېدو په خبر کون کې کړې و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیانونه ولیدل او اکثره پیسې ورکنګل سوې. د امریکا تر بندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. امریکا د 2015 کال اټومي تړونو وروسته له وتلو وروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او دغه هیواد د تیلو کاروبار زیانمن کړ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دوه ورځې پوزي تطبیقات پیل کړی دی. آذری چارواکي وایي چې د تطبیقاتو هدف د دوه هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې هدف د پوزي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قومندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیا لوړول دي. ترکیه د دې پوزي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. او دوه روسی او یو امریکایی ستورمزلی په پام کې لري چې نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د روسیې فضایي ادارې روسکاسموس تملري اولګ نوویتسکي او پیوتر دوبروف به د ناسا له یو ستورمزلی مارک ټی وان سره نن د ماپښین یو بجه او 23 دقیقې د قزاقستان د بایکونور له فضایي مرکز څخه مزل پیل کړي. دوی به په 3 ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یو خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یو سفینه حمله فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپاني ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې و سرچینه وایي ملګرو ملتونو او همکارانو د مذاکرات اصول او اجنډا سند چمتو کړي او افغان حکومت او طالبانو ته سپارل دي. که څه هم د ترکیه د استانبول د غونډې د اجنډا دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغان حکومت وی سرچینه ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ناسته به راتلونکي چمه وشي. له کابل نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی و سرچینه وایي چې ترکیه ناشتا د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د ترکیه او قطر په مرسته د مذاکرات اصول او اجنډا سند چمتو او دوه ورځې وړاندې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دوه ورځې ته د جواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل شوی. افغان حکومت ورته خبرګون خودلې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینه زیاتوي په دغه سند کې جګړه پایته رسول او سولیز جوړجاړی ته رسیدل د افغانستان رسمي دین اسلام دی پکې شامل دي. همدا شان د مذاکراتو په اصولو کې راغلي پرخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، پټاکلي موده سره انتقالي حکومت، د لګکیو د حقوقو خوندیتوب، لسولې وروسته د افغانستان بیا راودانول، د تروریزم سره ګډه مبارزه او لګوانډیو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکي دي. سرچینه زیاتوي چې جمهوریت ډلې سند کتلې او دوه اصول یې اضافه کړي دي، یو هم انتخابات او بل یو کس او یو رایا. هغه مو هته مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو افغان حکومت له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ دیس کسیزې طرحې له ارزولو وروسته تیر شپه یو واحد طرح جوړ کړی ده. د ملي مصالحې علي شورې یو کړی عطا رحمت سلیم ازادي رادیو ته وویل چې دغه طرح به د شنبه پورز د حکومت مشرتابو ته د کتنې لپاره واستول سي ترڅو د استانبول غونډې ته حکومت د ټولو پاستاجو وړاندې کړي. کته هم د ترکیه د استانبول غونډه جوړیدل نیټه دقیق نه ده تر اوسه پورې، خو د افغان حکومت به سرچینه ازادي رادیو ته تایید کړي و چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسی. بله
مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې به سرچینې ازادي راډو ته ویلي دي چې ملګرو ملتو د قطر او ترکیه په مشوره د افغانستان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې د اجنډا په اړه معلومات شریک کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له عمله یو شمېر ولایتونه او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خوان د ژوند د یو کوچنۍ اړتیا لپاره هم مجبور دي چې مسلونه وکړي تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه له کابل یو تفصیلي راپور لرو.
پینځه کلن زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غوړې دلته درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نشته چې درملنه یې وکړای سي.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسګه ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کی کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو، او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته دا هغه ځینې دلته نه را د مریض په خاطر څوک نه راځي چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور همسته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډېرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون خوانځای او نور اسانتیاوی خو لری خبره ده.
تجنګونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم در سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډیر سخت دی، چې څنګه د اوبو ژوند یې سخت دی.
خو داسې خلک هم شته چې په دغه سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري، وکړای شول چې ځان له ستونزو وباسي. و ویسکلان زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړای، ازادي رادیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ شوی، خو بیا هم تر لسانس کچې زده کړې کړې دي.
د منځنیو زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی، مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه، بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات کې په ټوله کې وایي په نشت حساب دي.
نه یوازې دغه دوامدارو جګړو بلکې د خلکو په خبره د طالبان لوري پر خزینه او د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاو بې برخې سوي دي. هریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا وایي لومړی په یو ښوونځي کې درس وایي، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پاک درس ویل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به هم درس ویلو، خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه ان هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند دستګي نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیرای لري پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په دې ډول ورکول کیږي ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي مؤسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
ما خدمات صحی در ولایت مختلف داریم.
د پوهنې وزارت وایي د نامنو سیمو لپاره ل نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړه کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت وایاندې نجيبه آریان ازادي رادیو ته وویل
مسمو کې چې لاسرسي کم وی هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکول شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته د زمينه برابر کو چې دوی زده کړو ته لاسرسي ولري.
اغلی آریان وای که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفعه ځایونو په شان ځینی وخت خوانځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نور نړیوالو ادارو لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړه ییزو سیمو کې لمړنۍ اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي ګڼي. طالبان ذبیح الله مجاهد وای که څه هم دوی لغیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړه کړې چې د دوی تروالکی لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره د دغه نړیوالو مؤسسو او ادارو لوري کړي ژمنې نه دی عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون، د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر خپل خوا وغکړای چې د خلکو لپاره د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لک تر لګه 6.3 میلیون افغان ماشومان بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کچا د کرونا وبا او د جګړې دوام ته پکاتو خای په 2021 کال کې لا هم لوړ شوی وی. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سکل زمي کې د غلړې څو وری ټکنۍ سو. په دغه لړ کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان ديار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یو بنسټیزه حل لار ورته نه ده پیدا سوي. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي ترڅو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
احمد شبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ایران بلاخره د جنوبی کوریا د تیلو بیړی او د حقي عمله خوشی کړل. دا بیړی نږدې شپږ میاشتې پخوا ایران په هرمز تنګي کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې و. ځینې راپورونه وایي چې شای ایران دا بیړی د خپل هغو پیسو په بدل کې خوشی کړی وي چې د جنوبی کوریا په بانکونو کې ساری شوې دي. اسمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې مانو خوشی کړی دي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له مانو او دولس عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6 بجې د ایران له سمندر غاړي روانه شوه. په اعلامیه کې همدارز راغلی مانو او د بیړۍ نور عمله روغه جوړه ده. بیړۍ او بارته هم غرض نه دی ورکړی شوی. د دې اعلامیه پر اساس د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبی کوریا د یونهاب خبري اژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیرې لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپایي پاسداران څو میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ له 40 تنه عملې سره په دې خاطر اساره کړي چې چاپیریال ته زیان اړوه. د بیړۍ خاونده او د جنوبی کوریا حکومت د بیړۍ له لوري چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړې ده. د بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شوه. د ایران د سپایي پاسداران د خبر پاڼې له مخې په درول شوې بیړۍ کې 2200 تنه اتانول بار وو. ایران دا بیړۍ په داسې مهال خوشی کړه چې ګمان کیږي د جنوبی کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارد ډالره بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له څو میاشتو راهیسې له جنوبی کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې ور وسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع څو پړاوه خبرې هم کړې دي. جنوبی کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
دولس بجې او شل دقیقې شوې تر دولس نیمو بجو وروسته د اسدی رډو روانې خبرونه روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي.
خپل بواسیر یا ایمروئید مرض چې د خپل په اصل لقب کې د جراحي دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصصو ډاکټرانو څرګندونه په دیاړه په تفصیل در سره شریکو. اوس په پکتیا ته مخه کړو. په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وای نیالګیو د د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. تفصیل له سیمې پرې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې پلی کیږي چې پر مهال به 15000 نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپل سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمد دین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم ولسوالۍ کې 15000 د چارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې د پاره ډیر غدې چې مقصد وسم هم تقریبا 2500 نفر تر غلي دې د پاره نورم باید هر قسم ویونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
کدرته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او ورځانه په یو کې په څوار لزر دانشنی د هزار دانې په مالونو خړلی یا په وڅوی او نورم کوشش کوو چې ورورځنه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګلرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بی وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشټوالي له امله ځنګل وهلو ته مخه کړي او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبرې تر ډیره د ځنګل وهنې پر کمولو کې موثره تمامه شوې ده.
د پکتیا په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې ځنګلي ساحه پراخي شي. کونړ د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې ډیره ځنګلي ساحه لري. نن دوی په چې ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په واره کې اوریدل شي. په دې پروګرام کې مو د کونړ چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره په دې خبرونه کې برخه واخلي. البته دا یادونه وکړم چې له درو تر څلورو بجو بیا ولایت په ولایت پروګرام جوز جان تبیل شوی دی. نو دوه ولایتونه لرو، له دوو تر دریو کونړ او له درې تر څلورو جوز جان.
تاسو لا پیغامونو
زه به ورته دا پیغام وکړم. فلز خاصه دا پیغام پرځم از ما تاسو هم زلور نشر کې دا بوکوا ولایت ډیر نه پښل لري او کله چې نن لري دا نه ودل ساغه چې واسه خلق دې راشي باندې واسه هغه بشراره سره بس سره نه لري او جوان لري ساکي خپل تر خلاص دې لري منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان دې ګرځه بچا خپل شخصه مو قرار کړی دې خپل ځغ نه لري چې دې بشراله لا دې نه لري بشراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان شي فاسده غوندې ده. په یو تشکیله برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته وایي موږ هله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زرو وایي چې دغه تشکیله اول خو اجد نه دغه ده بیا چې ورې کړل ورکی نو یو زر خو د اخلاص کی دغه دې زو عمرې ته زم مال زرو جک زم عمرې ته تشکیله چنی بیخی عریضه نه امضا کوي امر نه را کوي. نو دغه تاسو مې ویلې ولادي چا د لاس گریوان چیری کو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ورځو لرو دا سخت وچکالی لکه سس کال څه ده موږ ته د سلوي کال زمانه پیاټ کیږي زموږ هیله او ارزو لري چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولې نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي.
ورته حکومت پرو چارواکو ته دغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي، زموږ ډېر ډېر اوبو راغلی دی. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. تیر ماښام په خوست کې د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دولیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له دې شاره راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستوالي محمد کټوازي په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و، او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوو چې موږ تاسې بیا هم د یو چنار چې زموږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده، او یو به د چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو، جمع او حجرو کې له پخوا نه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
مشاعره، میدان وردګو کې مڼې ګل مشاعره. د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګوره دام سب په بیا نوی، مینه کوا شنه هوا شنه غنم په بیا نوی، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت په تیر وی، ستا هوا او ستا دم په بیا نوی، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل لیولی یوازې توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږ د چټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلما، پرېږ د چټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلما، در زم کو سکه دې ټپک ون کو څنګه کیږي، په داسې خولی دې بیلمه چې در ګوري هم نا، زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، که د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په میکده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنې مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ییزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.